بدون له صلح نه زموږ ملک نه جوړیږي.
په افغانستان کې د سولې په هیله څلور ورځې او دېرش دقیقې سوې له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې دېرش طالبان وشل شوي دي. د طالبانو ویان بیا وایي چې په چورې کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان ولسي جرګې نن د سالنګ د لارې د رغولو په ژمي کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ او امنیت لپاره د فایدامې د وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې مسؤلان ورغوښتي وو چې په دې اړه جرګې ته معلومات ورکړي. په اقتصادي برخو کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې د څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. پولیس وایي برید کوونکی 46 کلن سټیفن پادوک نومیږي چې د همدې لاس ویګاس اوسیدونکی و او له یو هوټل څخه د موسیقي پر یو فستیوال ډزې کړي دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وځنډاو. او د روسیې لپاره د متحده ایالاتو نوی سفیر جان هونسمن نن مسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې سبا ته خپل د اعتماد اسناد په کرملین کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي.
مننه کوم رسوان مراد او سمرزو مرزي احمد زید چې د سپورت له ډګر مو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په درېمې ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن آزادي رادیو ته وویل د لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او د توپ اچونې پریکړې وکړه. د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې ټول لوبغاړي د 5 منډو په ترسره کولو د لوبې په 1.5 اور کې وسپزیدل او افغانستان ته 6 منډې هدف وټاکه. خو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې دغه هدف په 300 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبې وګټله. د نوموړي په خبره نوین الحق چې د بنگلاديش لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول د نننۍ لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د کاپیسا د والیبال تورنمنت اتل ولی د شهید عبدالرسول ثابت لوبډلې خپل کړه. د تګاب ولسوالۍ ورزشي مسؤول عیسا ساپینن آزادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت پایلو به د شهید عبدالرسول ثابت او فرحت ځوانان لوبډلې لار ومونده. ښاغلی ساپی دغه سیالۍ هدف د والیبال په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول یاد کړل. د کاپیسا د تګاب د والیبال سیالۍ 12 ورځې مخکې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې لاس پالماس ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي دوه ځلې د مقابل لوري د ګول دروازه پرانیستله خو د لاس پالماس لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول. په دې سره د لا لیگا سیالۍ په لومړي فصل کې د لیونل میسي د ترسره شوو ګولونو شمېر 11 ته ورسېد. نوموړي د 2018 کال راهیسې تر اوسه په ټولو سیالۍ کې 45 ګولونه وهلي دي. د لا لیگا په یوې بلې لوبه کې تیر شپه اسپانیول 0-2 پر وړاندې ریال مادرید ته لوبه وبایلله. د ریال مادرید ګولونه اسکو وهل. د دغو سیالیو په لړ کې ایبار 0-3 پر وړاندې ویاریال او اتلتیکو بلباو 2-3 پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. خو ریال سوسیداد او ریال بتیس 0-4 پر وړاندې لوبه مساوي کړه.
دوستان اوس هم ورځو یو شمېر اقتصادي راپورونو ته. په اقتصادي برخه کې د ښځو د ونډې د ډېرېدو لپاره د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل سوه. د هیواد لومړۍ میرمن بیبي ګل غني وایي چې د افغان ښځو وړتیا او دا هیله منه کړې چې د دې چوکاټ له لارې به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان ځدرن د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وای خزو ته د پراخې پاملرنې لارې غواړي. د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور افغانستان د خزو لپاره بد ځای دی. بیبی ګل غنی چې د دوشنبه پر ځای د خزو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړي خونې پرانست کول وویل افغان خزي خې وړتیاوي لري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو له لارې باید فعالیتونه منسجم شي.
امروز روزی تاریخی است برای زنان متشبث.
نن د افغان متشبث خزو لپاره یو تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ ځانګړي خونی په چوکاټ کې د یوې خپلواک خونی پرمسته کېدو بریالي شوې دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو خزو په تنظیم د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګری خونی د پرانستې دغه غونډه ته په یو ویډیو پیغام کې د دغه خونی پرانستې یو مهم ګام یاد کړ. وی ویل د سوداګری په برخه کې د خزو فعالیت کې چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د خزو د سوداګری او صنایع خونی مشر منیجا واقف وی افغان خزه دا وخت په بیلابیلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یو چتر لاندې سر راټول کړي د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. دا غلی واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پنګوال او سوداګری خزشته چې 15,000 بیلابیل بوختیاوی رامنځته کړی دی. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیا لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډیرو میرمنو دیوی خپلواکه سوداګری خونې پر رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګری ښځې که څه هم د دغې خونې پر رامنځته کولو خوښي کوي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرور شوری خیلی ما از حیات مدیره ما خپل اتاق که یا د خزه سوداګری خونه که اجتماعی مشکلات لرو، فرنګي او کلتوري مشکلات لرو چې خزه ډیر په ګران کورونا وزي خزه دي چې کار کوي او وړي چې یو داسې پلیټ فارم ته راشي او مراجعه وکړي.
زه ناهید حمیدی ما د سکتور خصوصي سکتور نه یو تجارت پیشه یم. زه د قیمتي کارنو په بخش کې کاروبار کوم. نو زه ډیر خوشاله یم په دې ټولنه کې سه دوی یا خو تاقای تجارت دا افتتاسو او نزا پایج ماسی دا چوم راسی شز پدی چی سهم نیسی او آغوم را دا یو افغانستان یو روشن آینده تا مختوری.
دا خزو دا چار وزیر دلبر نظری دا افغان میرمنو پرولاندشتا سنزی تاییدوی خوایی افغان حکومت نی آوازی دا سوداگری پا برخی که بلکه پا نورو برخی هم دا خزو دا وند پراختیاو پا دی برخی که کار کولو تا اجمنده.
بیا هم یو بل اقتصادي موضوع ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي افغانستان د کاسا زر پروژې د عملي کار پیلېدو ته چمتو دی، خو دغه وزارت ته هم وایي چې د دې پروژې د پیلېدو لپاره په لوړه کچه د غړو هیوادونو همغږۍ ته هم اړتیا ده. ناجیا ساپی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا زر پروژې د کارونو د پرمختګ په هدف په غړیو هیوادونو کې جدي هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له همدې عمله د افغانستان په کوربتوب د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې یو ناسته جوړه شوې وه. نوموړي وویل تر اوسه د عملي کارونو د پیل لپاره د هوکړه لیک دقیقه نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا چې تدارک کاتی مرحله بشپړه شوی او افغانستان د کاسا زر پروژې د عملی کارونو پیل ته چمتو دی.
کومي برخه چې په افغانستان کې د عملی کار پیل دو ته چمتو یو، خو دا پروژه داسې ده چې باید له نورو هیوادونو سره په ګډه همغږي ترسره شي. موږ نشو کولای چې د انتقال یو لین په افغانستان کې پیل کړو. په دې پروژه کې لا په تاجکستان کې هوکړه نه ده شوې. دا پروژه به هغه مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې په ټولو برخو کې همغږي وي.
د کاسا زر پروژې په عملی کې له یو میلیارد ډالرو ډیر لګښت راځي. د دغې پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان نه به افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د هوکړې له مخې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته راځي او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت په وینا افغانستان به د دغې پروژې له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې تر څنګ هر کال 15 میلیونه ډالره د برېښنا د ترانزیت له پلوه هم عاید ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې په دویمه ناسته کې وویل چې د کاسا زر پروژې ټول تدارکاتي کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کاسا زر پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ سیاسي تفاهم لیکونه کم رنګه دي. له دې ډلې فاروق اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید کښېني او دغه سیاسي مسایل د تخنیکی مسائل څخه بیل کی او وایي چې دا یو ضرورت دی او دا د ټول مملکتونو چې تر دا تیریږي دته ضرورت دی. یته موږ حق اولیت ورکو او دا په سیاسي مسایلو پورې نه تړو. نو په دې وجه کېدای شي چې وجه سي پیشرفت وکړي.
خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې د سیمه ایزو پروژو په ځنګړي ډول ټاپي او کاسا زر عملی کېدل د ټولو غړي هیوادونو په ګټه دي. پاکستان هم ویل چې د انرژي د کمښت له بحران سره مخ دی او باید د منځنی آسیا د هیوادونو له لارې د برېښنا لیږد چټک شي. هاخوا بیا د قرغیزستان او تاجکستان حکومتونو هم ټینګار کړی چې د کاسا زر پروژه د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي.
د کاسا زر پروژې د عملکار د پیلېدو په اړه مو واوریدل. بلخوا د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل سي. دغه څرګندونې د دې وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. دا غونډه رحمت الله افغان تعقیب کړې او دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې د سالنګ د تونل او لوی لارې د بیا رغونې د کار په ځن انتقاد وکړ او په دې اړه د وضاحت لپاره د فایدامې وزارت، کورنیو چارو وزارت او له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي استجواب کړل. وکیلانو ویل چې هر کال د سالنګ د بیا رغونې لپاره بودیجه تصویبیږي خو په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د ولسی جرګې غړي حبیب افغان په چارواکو انتقاد وکړ، ویل چې حکومت په دومره موده کې نه دی توانېدلې چې د سالنګ تونل بیا ورغوي.
پارلمان کې سالنګ ته بودیجه ورکو او بودیجه ورته تثبیتیږي، اما بنیادی کار په مخ نه ځي. که په اوو کلو کې د سالنګ کار دې شروع شوی وای، نن به هیڅ چا به تکلیف نه لیده او نه به لارې بندېدې، نه به انساني تلفات و.
د سالنګ تونل چې د شمال نه ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي، 50 کال وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی چې د جنگي او نامناسبو شرایطو له امله زیانمن شوی او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د فایدامې وزارت وایي چې دغه تونل دوه ځله د نړیوال ټولنې لخوا ورغول سو، خو دا چې د سالنګ موسمي شرایط په پام کې نه ونیول سوي او تخنیکی نیمګړتیاوي موجودې به بیرته خراب شوی. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صالحي چې د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. هغه وایي په 2013 میلادي کال کې چې مالي کال هم دی، د سالنګ سیستم د بیا رغونې د دولتي او ساختماني چارې چې په هغه کې تونل، ګالریانې، استنادي دیوالونه، پلچکونه او پلونه او په مجموع کې د سالنګ د تونل او ګالریو فرش جوړول شامل دي په پروګرام کې نیول شوی دی. سمو د مخکې د سالنګ د لوی لارې د نوي تونل د جوړولو د طرح او ډیزاین تړون د افغان حکومت او د سیمیک په نوم نړیوال استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د فایدامې وزارت مرستیال وای د دغه سړک د جوړولو چارې به د نړیوال بانک د 250 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په 2020 میلادي کال کې بشپړې شي. د سالنګ په لوی لار هر ورځ شاوخوا 5500 موټر تګ راتګ کوي، خو د ژمي په موسم کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله مسافرو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال رجب وای هغه مسافرو ته زیانونه اوړي چې د خطر او ګواښ په وخت کې د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست وای سکالی په سالنګونو کې له طبیعي پیښو څخه د رامنځته کېدونکو ګواښونو په صورت کې په سختو شپو ورځو کې 100 کسانو ته د هر ډول خدمتونو د رسولو چمتووالی نیولی ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو پاکستان ته. د پاکستان د فساد ضد ځانګړې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیې په اړه څېړنه وځنډوله. په دې قضیه کې ښاغلی شریف او د هغه د کورنۍ غړي تورن دي، خو محکمې ویلي چې د نورو تورنو د نه حاضرېدو له کبله دا قضیه د یوې اونۍ لپاره وځنډول سوه. احمد تکل نور تفصیل کوي.
د پاکستان معزول صدر اعظم نواز شریف نن د دوهم ځل لپاره د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شو، خو چارواکو وویل چې د ده قضیه به یوه اونۍ وروسته وڅېړل شي. نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته ننوت، هلیکوپټرو ګزمې کولې او بهر د امنیتي موانع ولشه د هغه پلویانو شعارونه ورکول. رسنیو، مدافع وکیلانو او زیات شمیر چارواکو ته محکمې ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه. د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال هم په همدې ډله چارواکو کې و. ښاغلی شریف نږدې یو نیم ساعت په محکمه کې پاتې شو او وروسته پرته له دې چې رسنیو ته څه ووایي ووت. خود د مدافع وکیل محسن شاه نواز د محکمې د پریکړې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بحث کے دوران جو انڈائٹمنٹ ہے وہ ابھی پینڈنگ کی گئی ہے
دے رسمی طور اعلان نن دے محکمے دے تعامل لمخے و زنڈیت دے قضیہ پا اڑا بلا استماعی آغنڈا بلا دوشنبی جوڑی گی دا قضیہ با دے نورو اجراتو لپارا راتلون کے دوشنبی و چیرلشی
جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا فور فردر پروسیجر
د شریف د کورنۍ د محکمې پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما د یو حقوقي شرکت لخوا د چارواکو د شتمنیو له افشا کېدو وروسته حکم وکړ چې ښاغلي شریف او د کورنۍ ځینو غړو یې په بهر کې پټې شتمنۍ درلودې له دې حکم وروسته سترې محکمې ښاغلی شریف د صدراعظم له مقام څخه سلب صلاحیت کړ او په پای کې یې نوموړی له خپلې دندې استعفا ته اړ شو د فساد په دې قضیه کې د نواز شریف دوه زامن حسین او حسن او د هغه لور مریم چې اوس مهال خپل مور سره په لندن کې اوسیږي هم شامل دي د دوی مور کلسوم په لندن کې د ستوني د سرطان په خاطر تر علاج لاندې ده نواز شریف دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ده په لرې کولو او پر ده د فساد د تورونو په لګولو کې پټ لاسونه دخیل دي
دوستانو مننه کوم چې د خبرونې تر دې مهاله را سره وي او د پاپای شیبو کې یو کلی زر ژغوره اونیزه ډرامه خبرېدو ته چمتو ده د دې اورېدو ته هم بلنه درکوم
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زرغګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو اوریدل چې خوونکې د انجونو زده کوونکو سره د علم او پوهې پر اهمیت خبرې کولې اوس به واورو چې حمیرا ولې ویریږي
چوسره اون الویګ ده احمد پلاته می سوزلی وویل چه انگورو وشکوا خو چه آتا وایا
سلام علیکم
و علیکم سلام ده احمد پلار سره مشی
خدا شی او میرا پام کوا چه لزینه نراو نولیگی
کراول بیگم هم مجبوریم چه راویش کوم نگوری انگور پاخدی تا خود زن کنه چه یاو
واخزی سل زره کارو نلرم اسی خوشی بانی خو نکوام
تا دیده لاس را که چیزه لزینی در کوزشم
داغه سی ورو لک پام که چونو لگه داغه سی
یو چه انگور می راوش کول زینی واخکه ای تا به درخ کسونی ورواچه و را تا بای وساتی
خواه ریختی احمد چیرته دی چې کومک در سره کړای وای
احمد غریب دی یو لاس څښتن دی د کار زړه می نه پی کیږي
ښه ده خو نن می هیڅ کار ته لاس نه ورځي زړه می ډیر خپه دی
الا لکه چې خاورې می په سر شوې په ګلالې خو به څه شوي نه وي
واخزه خوله دې په خیر خلاصه وه داسې ده چې خان کوم کار پسې دی باندې ووت ما ګلالې ته وویل چې خان صاحب خو ستا هغه شرط ومانه چې په واده کې به دې د موزیک لیسې نجونې ملي ترانه وایي
نو ګلالې څه وویل
هله ویې وویل بیا یو دم په ژړا شوه
وایي زه دې ومرم
سخت یې وژړل له ډېرې ژړا یې خبره نه شوه راته کولی وروسته چې اسلام راغی ما هم خبره پسې ونه شاربله
چې داسې ده نو خامخا خبره شته له خیره سبا پسې ورځم او خپل کور ته یې راولم
تر سبا پورې یې مه ځنډوه همدا اوس ورشه خبرې به م ورسره وکړې چې ولې خفه ده
سلام ګلې ترورې بې وخته مېلمانه منې
ګل پری لورې خود یې منمه مېلمه خو د خدای دوست وي بختور ته به ورځي
السلام علیکم
وعلیکم راځه په خیر راغلې لورې
ایماندار شې ترورې خدای دې دل مسیانه څښتنه که
په خوله دې برکت شه لورې مه ودرېږه دلته په دغه توشکه کښېنه
ښه ده زه چې دروازې ته راورسېدم له ځانه سره غږېدې چا ته په غوسه وې
په غوسه نه وم موساګل زوی مې راباندې ګرانم دی خو لیک ساده دی، کار ته لاس نه ورځي او نه په وخت کور ته راځي.
واده ورته وکړه، وایم داسې به سم شي لکه د سرندې تار.
په خوله دې برکت سه لورې، د موسا ګل واده خو مې لوی ارمان دی. خدای دې ښه ناوې په نصیب کړي.
آمین.
لورې پوښتنه دې عیب نه وي، دا دې ونه ویل چې څنګه راغلی یې؟
داسې دا چې ما خدای دا ته به ډېر عمر پس خدای اولاد راکړي په خیر.
مبارک لورې، مبارک. او
ترورې ښاته شې، خو زما دا اول اولاد دی. زه وایم چې کلینیک ته لاړه شم ښه به وي، خو ترورې یو خدمت به راته کوې؟
ترورې در نجار شي، ولې به خدمت نه کوم؟ ته خو مې پوهه که
داسې ده چې خدای داد را باندې ظالم شوی دی، اوس مې کلینیک ته نه پرېږدي چې ډاکټرانې واکسین راته وکړي. او
نو ته څه وایې لورې، چې زه خدای داد ته وایم چې کلینیک ته دې پرېږدي؟
نه نه، ته ما ورته وایه، موسا ګل زوی دی، زما د خاوند ملګری دی. هغه ته ووایه چې خدای داد ته نصیحت وکړي چې ما کلینیک ته پرېږدي.
خاګرانو همکارانو، تاسو په هیګي چې زموږ دنده د قانون پلي کول او عوام نظم ټینګول او امنیت راوستل دي، ترڅو خلک په امن کې ژوند وکړي. کله د خلکو او پولیسو ترمنځ اخلاص او باور نه وي، نو پولیس هم خپل مقصدونو ته داسې ښه نشي رسیدای.
تاسو خبره سم ده، خو نام خدای دی وی موږ داسې افسران او افسرانی لرو چې په دنده مئین دي او خلک باور پی لري.
امر صاحب، د خلکو مال، ځان او عزت ساتل په موږ لازم دي.
افسر مرسل پوهیږم، دا ننم د داسې چا خبره کوم چې ورسپارل شوې دنده یې په ایمانداری ترسره کړې ده، له یوې کورنۍ دفاع کړې ده.
نه پوهیږم چې دا به څوک وي.
امیر صاحب، یوازې د یوې کورنۍ ساتنه نه ده، له نورو ډېرو کورنیو نه یې د غلو او ظالمانو لاسونه لنډ کړي دي. اتلولي کړې ده، اتلولي.
دا اتل یوازې زموږ د ادارې اتل نه دی، د ټول وطن قهرمان دی. زموږ اداره به لستې لیک سره یو میاش بخششي تنخواه هم ورکي.
خامخا کوم نارینه افسر دی، چې دا نوم یې ولې نه اخلي؟
ښه، اوس نو له افسر کریم خان نه هیله کوم چې دا قهرمان او اتل افسر حاضر مجلس ته ور وپیژني.
ولې نه، په سترګو. ښه محترمو حاضرونو، نور مو انتظار نه اوږدوم. دا قهرمانی چې کړې ده افسر مرسل ده.
مرسل پر اختیا کامیاب افسر ده، له وظیفې سره اخلاص او مینه لري، ځکه خو کامیاب هم ده.
ښه خبره خدا ده چې په کم وخت کې غله وپېژندل او ډېر زر یې ونیول. د افسر مرسل د لا زیاتو بریاو په هیله.
کور مو ودان چې خپله اتله نازوئ، خدای دې تل کامیاب لري.
امیر صاحب، ستاسو ټول د کور ودان وی چې زما دومره مهمه او بللم او ټول ادارې په ما باور وکړ.
چې زه دې وکم تور سترګو دیدنونه وای راووزه، وای ګلسانم یار دې بولي راووزه. هی ګلسانم، ګلسانم، ګلسانم.
وای زوالی ونایه زویا موسا ګله، تو خو په سندرو کې م زما نوم یادوي.
نه نه مورې، ستا نوم سنم ګله ده ته وایخه، او زه ګلسنم یادوم. ګلسنم، ګلسنم، ګلسنم.
ښه غلی شه، چې داسې ده دا ووایه چې څنګه په ګډا او په سندرو راغلې.
د موسا ګل مورې سنم ګلې ته وایخه، زه نن ډېر خوشحاله یم، ځکه د شو خورې غوندې ترپه کې وهم.
ته نو کله خفه وې؟ وو رښتیا دلاور خان سړی را لېږلی و، ویل یې چې موسا ګل په مځکه او فصلو کې نسته.
دلاور خان خبرې پرېږده، خپل کار به کوي ته وایښه. ما یو زیری راوړی دی. هو
زیری دې په ګل بدل شه زویه، ما هم یو زیری درته ساتلی.
اخ قربان، چې داسې دنوادي اول یې ته راته وایه ته وایښه.
ښه داسې ده چې د خدای داد میرمن راغلې وه. هغه ستا خبره ته وایي ښه.
ښه ته وایي ښه. نو څه ویل؟
ویل یې چې دوی ته به خدای ډېره موده وروسته اولاد ورکړي.
وای سنم ګلې مورې، ارمان چې اول ما زیره در باندې کړی وای.
خو اوس یې ووایه زما ښکلی زویه.
یاره مورې سنم ګلې، چې دا ښکلی مې بولي ډېر خوشحالېږم. او رښتیا زیره دا و چې ما ته هم خدای دادم دا خبره کړې وه.
زویه که دې ما منې تام واده وکړه چې د لمسیانو څښتنه سم. وایي اولادونه لکه ونه داسې وي زویه، او لمسیان لکه میوه. میوه له ونې نه ډېره خوږه وي.
ارمان چې دا میوه خو دې زر لیدلې وای. خو له ما غریب سره به څوک واده وکړي؟ یا دې
داسې مه وایه زویه، له تا نه ښکلی په دو ټول کلي کې نشته.
وای سنم ګلې مورې، ما له تا نه جار کې ته وای ښه. ته صبر چې دا خواږه لاسونه خو دې ښکل کړم.
بس ده زویه، ته غوږ سه، سې بله خبره مې درته کوله.
دا دی مورې، غوږونه مې په دواړه لاسونه نیولي دي ته وای ښه. څه دې ویل؟
ګلپري دې ته خوشحاله وه چې خدای به اولاد ورکړي، خو یوې بلې خبرې ته ډېره خپه وه.
کومې خبرې ته ته وای ښه؟
امیدواره ښځه ده، باید دې چې وخت په وخت کلینیک ته لاړه شي او ډاکټرانی وګوري. خو
څه؟
خو ستا ملګری د ګلپري خاوند خدای داد کلینیک ته نه پرېږدي.
کلینیک خود څه په اسمان کې نه دی؟ نو داسې ولې کوي؟
خو ظلم پې کوي. په دې کلي او ولس کې داسې نارینه ډېر شته چې ناروغه مېرمنې ډاکټرانو ته نه بیایي.
نو دا خو ښه کار نه دی. ادې ته وای ښه.
هو کنه، دا په ښځو ظلم دی. ګوره زویه، خدای داد ستا ملګری دی، په ټینګه ورته ووایه چې میرمن کلینیک ته بوزي، کنه بیا به سبا ارمان کوي.
وای سنم ګلې مورې، دا خبره به خامخا ورته کوم ته وای ښه، که هغه سرتنبه بني ادم یې ومني.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ګلالۍ د خسرګنۍ کره خپه وه، ځکه چې خسر یې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوله. ښه ګرانو اوریدونکو، کله واده شویو نجونو نه په نیمایي کې لیک لوست او زده کړې پاتې کیږي، کورنۍ او میرمنې به له کومو ستونزو سره مخ شي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه ترلاسه کړئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي. Hey.
جمع